سلامونه ستړي مشي سهار مو بخیر تاسو زموږه لازادي رادیو ناوړي د خبری خبرونه په خبرونو پیلو په افغانستان او پاکستان کې د پولیو یا ګوزند د ویروس پر ضد د واکسینو کمپاین پروند شنبه رسمن پیل شوې دي د طالبانو تر واک لاندې د امیر خدای وزارت اعلان کړی چې دا کمپاین به په ننګرهار کونړ لغمان نورستان هلمند او کندهار ولایتونو کې د څلورو او په پاتې اته ویشتو ولایتونو کې د درې ورځو لپاره وي د دې وزارت ویان شرافت زمان امیر خیل وایي په دې کمپاین کې به نږدې 12 میلیونه لا 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا ګوزند څاڅکي ورکړل شي بل پلو د خیبر پختونخوا روغتي چارواکو ویلي د اپریل له 1 تر 2 به په شپږ دېرش زولو کې نږدې 2 میلیونه لا 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې له هم پکې د پولیو یا ګوزند ویروس مثبت پیښې ثبتېږي د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې تېر کال په افغانستان کې د پولیو څه باندې 40 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې د طالبانو حکومت د امر روغتیا وزارت لخوا رد شوې په خیبر پختونخوا کې بیا تېر کال د دې ویروس 4 مثبتې پیښې ثبت شوې وې پولیو یا ګوزند یو ویروسي ناروغي ده چې تر ډېره پرې له 15 کلونو کم عمره ماشومان اخته کیږي او د دایمي فلج سبب ګرځي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وايي له ایران سره مو مذاکرات خو ټرمپ د خبره د دوشنبه په ورځ واشنگټن کې خبريالانو ته کړې وزه تکړې ده د ایران د اټومي پروګرام او په غزه کې د اوربند پټړاو د اسرایلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې کوي د امریکا یو ایرانی چارواکو ترمنځ په عمان او ایټالیا کې له دوه ځلي خبرو اترو وروسته د لومړي ځل د ټرمپ دا ډول څرګندونه کوي بل پلو ایرانی چارواکو هم تایید کړې چې له امریکا سره یې مذاکرات خو او پرمختګ پکې شوی دی د اکسوس په نوم یوې امریکایي ویبپاڼې لیکلې دي تماده د امریکا په وخت د دوشنبه په ورځ د ټرمپ او نتنیاهو په ټلیفوني اړیکه کې د ایران او غزې په اړه خبرې وکړې ټرمپ او نتنیاهو دوه اونۍ وړاندې په سپینه ماڼۍ کې کتلي وو د امریکا له سفره تر ستنېدو وروسته د اسرایلو صدر اعظم په اوډیو پیغام کې ویلي وو دی او ولسمشر ټرمپ توافق کړی چې ایران باید اټومي وسله ونه لري د امریکا او ایران ترمنځ د اټومي پروګرام پر سر مذاکرات دوه اونۍ وړاندې پیل شول امریکا وایي ایران دی د یورانیم له غني کېدو لاس واخلي خو ایران بیا وایي اټومي پروګرام سوله ییز اهداف لري د روسي بيپل ټالووتوکو او توغنديو یو ځل بیا د اوکرين پلاسمینه کیف یو شمیر نور خارونه پنه کړی دي په دې بریدونو کې په خیرسون خار کې یو تن ټپي شوی دی د بریدونه د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ له هغه څرګندونو یو ورځ وروسته دي چې ویلی وو کله من د اوکرين او روسیا پروانونه کې د سولې په اړه یو هوکړه ترسیږي بل په لاره اوکرين د روسي پر بلګرات خار د توغنديو او بيپل ټالووتوکو بریدونه کړی دي د دې بریدونو له کبله د احتمالي مرګ شوبله جزئیات خبره شوې نه دي د اوکرين او روسي ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکو په ډګر کې بیا کرملین د اوربند په اړه څه ویلې نه دي خو د امریکا د استازي د هغو څرګندورو هرکلی کړی چې ویلي وو اوکرين به ونه شي کولای چې له ناټو سره یو ځای شي تمه ده په همدې روانه اونۍ کې د امریکایي اروپایي او اوکرايني چارواکو ترمنځ له روسیې سره د سولې د مذاکراتو په اړه په لندن کې ناسته جوړه شي د راپورونو له مخې د اوکرين په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی غواړي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یو ځل بیا وګوري د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې چرته د اوکرين او روسیې ترمنځ ضرور بندونه شي امریکا به له دې مذاکراتو ووځي او د امریکا د ولسمشر مرستیال جی دی وانس او د هند صدر اعظم نندرا مودی پروند شنبه اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې پرمختګونه شوې دي روټرز خبرې ایجنټس د راپور له مخې دا پرمختګ په داسې حال کې دی چې هند هڅه کوي د امریکا د لوړو طرفو مخه ډب او د ټرمپ د ادارې ملاتړ ترلاسه کړي جی دی وانس د دوشنبه په ورځ د خیری کاري سفر په ترڅ کې هند ته تللی دی د امریکایي چارواکو په خبره جی دی وانس تاج محل تتللی او په جیپور ښار کې وینا درلوده د مودی د دفتر د بیان له مخې دواړو مشرانو د انرژي دفاع او د ټکنالوژي په برخه کې د همکارۍ پر پراختیا خبرې کړې دي د ټرمپ اداره بیا وایي هند او امریکا د سوداګرۍ د دوام لپاره پر یوې حل لارې هوکړه کړې ده نندرا مودی د نړۍ له رهبرانو نوملی هغه و چې د ټرمپ د دویمې کاري دورې له پیل وروسته له هغه سره وکتل تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې خبرونه کې سره د مطالب اوریدل شئ. قزاقستان وای په افغانستان کې د ریل پټلۍ قانونو تیلو غازو او نورو زیربنای پروژو په برخه کې پنګونه کوي، خو سیاسي او اقتصادي شنونکي ورته اندېښمن دي.
دا سیاسي اواز لري چې په دې شاته د روسیې لاسته روسیا پیږي د خپل حریف د امریکا د اهدافو لپاره مقاصد لپاره سل د افغانستان د استرازي
وړاندې به په دې اړه سره جزئیات اوري. ګاونډي پاکستان د بور شو چې هلته افغان کډوال شکایت کوي،
خلق نیسی د خلکو نه پیسې اخلي، خلک پارکونو ته نشي تلای، باندې نشي راوتلای.
اندرنګ خوسته به هم ورشو چې هلته هغه ځوانان چې سپورت کوي د امکاناتو غوښتون کړي. د خبرې خبرونې په پای کې به ستاسو پیغامونه هم لرو، نړیوالو مطالبو ته هم تم کیږو، نور موضوعات هم شته. ملتیا مغوړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیام ستړی مشه از فرید سیالی مو په تخنیکی چارو کې را سره قادر جلال افتی. قزاقستان وایي چې د ریل پټلۍ قانونو تیلو غازو او نورو زیربنای پروژو په ګډون د افغانستان په مهم اقتصادي برخو کې پانګونې ته چمتووالی لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې درک په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د دې چمتووالی اعلان د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره د کتنې پر مهال کړی دی. خو یو شمېر اقتصادي او سیاسي کارپوهان د دې پانګونې د سرنګوالی پاړه ویشل نظرونه لري. تفصیل فیروز عزیزی نورو.
قزاقستان اعلان کړی چې د افغانستان په ترانسپورت، قانونو، تیلو، ګازو او نورو اقتصادي برخو کې پانګونې ته چمتو دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې لارګ په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلی چې دغه موضوع د دوشنبه په ورځ د اپریل په 20مه د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال سریک ژومانګاریان او ورسره مل پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره د لیدنې پر مهال مطرح کړی ده. وړاندې خبر پاڼه کې راغلی چې قزاقستان د تورغونډۍ، هرات، سپین بولتک د اورګاډي د پټلۍ جوړولو لپاره د 500 میلیون ډالرو په ارزښت طرحه برابره کړې او د کانونو، تیلو، ګازو او په افغانستان کې د انټرنیټ د لاین رغونې په برخه کې پانګونې ته چمتو دی. په دې بیان کې د قزاقستان د صدر اعظم د مرستیال سریک ژومانګاریان په حواله راغلی چې قزاقستان د یو پرمختللي او خپلواک افغانستان ملاتړ کوي، خو یو شمېر اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې قزاقستان په افغانستان کې د پانګونې له لارې په جنوبي آسیا کې د خپل اقتصادي نفوذ د پراخولو او د خپلو صادراتو د ترانزیت او بدیلې لارې د موندلو په لټه کې دی. له دې ډلې بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل که څه هم د طالبانو حکومت مشروعیت نه لري، خو ځینې هیوادونه د خامو موادو د افغانستان موقعیت او ترانزیت ته په پام سره د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر له طالبانو سره تعامل کوي.
مسایل بشري او مسایل مدني وی برزونه مسانه د زونه منافع اقتصادي شان مهم است.
هغه ته بشري او مدني مسایل مهم نه دي، هغه ته خپل اقتصادي ګټې مهم دي. دوی غواړي افغانستان چې له سیاسي او اقتصادي اړخه اساس موقعیت لري خپل ګټې وکاروي.
د اقتصادي انګیرنو ترڅنګ ځینې سیاسي شنونکي بیا په دې باور دي چې کابل ته د قزاقستان د پلاوي سفر ښایي د افغانستان په اړه د مسکو پر وروستیو اقداماتو اغیزې پورې تړاو ولري. پخواني ډیپلومات او د سیاسي چارو پوه عزیز الدین معارج ازادي راډیو سره خبرو کې وویل سره له دې چې د طالبانو حکومت سرپرسته اداره ده او اساسي قانون نه لري، په داسې حالت کې د هیوادونو پانګونه بحث پرون کده.
د قزاقستان هیواد نږدې کېدل افغانستان ته اصلا د سیاسي اواز لري چې په دې شاته د روسیې لاسته روسیا پیږي د خپل حریف د امریکا د اهدافو لپاره مقاصد لپاره سل د افغانستان د استرازي. روسیا هم د اول د مرکزی آسیا بې طرفه هیوادونه لکه قزاقستان سره وړاندې کوي، له قضایا او اول نظام خبري او زمینه مساعدي د خپل اهدافو د تطبیقول د پاره.
دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ستري محکمې څلور ورځې وړاندې اعلان وکړ چې طالبان یې د دغه هیواد د ترهګرو ډلو له نوملړه ایستلې دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تل له بېلابېلو هیوادونو سره د تعاملاتو او اقتصادي اړیکو د ټینګښت خبره کړې، خو تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. خو د قزاقستان، چین، روسیې، ایران او ځینو نورو هیوادونو په ګډون یو شمېر هیوادونو د دوی ډیپلوماتان منلي او خپل استازي یې هم افغانستان ته استولي دي. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له یو شمېر بهرنیو هیوادونو او شرکتونو سره د قانونو او نورو اقتصادي برخو کې ګڼ تړونونه لاسلیک کړي دي. د طالبانو حکومت دغه پانګونه اقتصادي فرصت بولي، خو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د دې پانګونو لاسته راوړنه په شفافیت، سیاسي ثبات او د حساب ورکونې مدیریت پورې تړلې ده.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د تیر جمهوری حکومت د امنیتي ځواکونو یو غړی چې د متحده ایالاتونو ته یې د کډوالۍ قضیه درلوده په پاکستان کې ځان وژنه کړې ده. دغه ګاونډیانو ملګری وایي چې دا پیښه د یکشنبې په ورځ د اپریل په شلمه په لاهور پنډې کې رامنځته شوې. په دې اړه نور تفصیل له اکرام الله اکرام نورو.
د کډوالۍ د کړکیو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو بد وضعیت تل یو بل افغان قرباني واخیسته. په راولپنډۍ کې د افغانستان د ملي اردو یو پخوانی افسر عثمان ځان وژنه کړي. د هغه د ګاونډیانو په ګډون ځایي سرچینې وایي چې دا پیښه د یکشنبې په ورځ د اپریل په شلمه رامنځته شوه. د دوی په وینا په پاکستان کې مخ په زیاتېدونکي ننګونې او متحده ایالاتو ته د کډوالۍ د قضیې د پروسې اوږدېدل د نوموړي د ځان وژنې اصلي لاملونه دي. د راولپنډۍ په سټلایټ ټاون کې یو افغان کډوال امیر چې د عثمان ګاونډی و ازادي راډیو ته وویل دی وایي هغه د پیټو پیون کیس درلود. آی او ایم او د امریکا سفارت ورسره انټرویو هم کړې وه، خو له بده مرغه وروسته دا پروسه وځنډول شوه او دا د دریو میاشتو په تېرېدو لا هم په دې برخه کې کوم پرمختګ نشته. د هغه ستونزو له امله چې هغه ورسره مخ و مایوسه شوی و او بالاخره یې ځان وژنې ته اړ شو. د ځایي سرچینو په خبره هغه دوه میرمنې درلودي او له څو کلونو راهیسې په راولپنډۍ کې له خپل یوې میرمنې سره ژوند کاوه. که څه هم دغه سرچینې د نوموړي د شخصي ژوند په اړه ډېر جزئیات نه لري، خو د خپرو شویو معلوماتو له مخې عثمان په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د ملي اردو جګړن او د تخار د خواجه غار ولسوالۍ اوسېدونکی و چې د تیر حکومت له ړنګېدو مخکې د هرات په قول اردو کې د یاور او دفاع وزارت په مرکزي قطاعاتو کې دندې ترسره کړې وي. پاکستانی پولیسو تر اوسه دغه پیښې په اړه څه نه دي ویلي. دا په پاکستان کې د افغان کډوالو په منځ کې د ځان وژنې لومړنۍ پیښه نه ده. په 1402 مریض کال کې د محمد شفای په نوم یو افغان چې کاناډا ته د تک کیس درلود په اسلام آباد کې ځان وژنه وکړه. د دې مخکې په دې ښار کې وی بل افغان کډوال مریم سادات د یوې ودانۍ له پنځم پوړ ځان وغورځوه او مړه شوه. دغه راز په همدې کال کې دوه نور افغانان سایم او ذکریا بلوچ هم په پاکستان کې ځان وژنه کړې وه. د دې ټولو پیښو لوی لاملونه په پاکستان کې د کډوالۍ سخت ژوند او کډوال منونکو هیوادونو ته د هغوی د لیږد د پروسې ځنډ بلل شوی و. په پاکستان کې میشت یو شمېر نور افغان پناه غوښتونکي چې له متحده ایالاتو سره د کډوالۍ قضیې لري هم سخت اندېښمن دي. وایي په دې هیواد کې اوسنی وضعیت دوی له ستونزو سره مخ کړي او دا چې پروسه باید بیا له سره پیل شي. ناهید سادات چې د پی ون کیس لري ازادي راډیو ته وویل
موږ مخکې یو څه هیله من وو او فکر مو کاوه چې ښایي د اپریل له 21 نیټې وروسته بدلون راسي، خو که دا پروګرام بیا پیل نه سي نو دا به د افغان پناه غوښتونکو لپاره یوه لویه او جدي ستونزه وي. په دوی کې داسې کسان شته چې افغانستان ته د بیرته ستنېدو لپاره هیڅ لاره نه لري. خلک له داسې یو وضعیت سره مخ دي چې آن هڅه کوي ځانونه ووزني. موږ هیله لرو چې د محکمې په ملاتړ سره به دا پروسه بیا پیل سي.
د افغانستان د امنیتي ځواکونو په خوانه غړی رحیم چې دا هم امریکا ته د تک کیس لري ورته اندېښنه لري.
امریکا او قانون او کیسونه هم ټول همداسې درېدلي دي. مونږ په ډېرو سختو مشکلاتو باندې مواجه وو. که چېرې مونږ د پاکستان د اکبري ایستلو په لړۍ کې مونږ هم برابر شو، مونږ هلته د مرګ په کجېدو سره مخامخ وو.
دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام درې میاشتې ځنډ د یکشنبې په ورځ د اپریل په شلمه پای ته ورسید. خو د امریکا حکومت لا تر اوسه اعلان نه دی کړی چې آیا دا پروسه به بیا پیل شي او کنه. مخکې له دې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې تر مراسمو وروسته د روان کال د جنورۍ په شلمه په یو اجرایي فرمان کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د درېو میاشتو لپاره ځنډولی و. د دغه فرمان په پایله کې زرګونه افغانان چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره همکاران وو، ډېری د پاکستان، قطر، متحده عرب امارات او البانیا په څیر هیوادونو کې د خپلو کیسونو د څیړلو په تمه دي، خو اندېښمن شوي. د امریکا حکومت ویلي ان هغه افغان کډوال چې په افغانستان کې د امریکا پخواني همکارانو او د هیواد ته لیږدول شوي په سمه توګه امنیتي څیړنه نه ده شوې، نو له همدې امله امریکا ته د نورو کډوالو د انتقال کار ځنډولی دی.
اوس به هم خوست ته ورشو. د خوست د اسماعیل خیلو مندوزیو ولسوالیو اړوند د حسن محمد سمی اوسیدونکي وایي چې د دوی لسګونه جریبه کرنیزه ځمکه د اوبو او سیلابونو له دوامداره ګواښ سره مخ ده. دوی زیاتوي چې په دې سیمه کې قوي سیلابونه راځي چې زیاتره یې پخواني جوړ شوي استنادي دیوالونه، کانالونه او سربندونه یې ویجاړ کړي او له منځه یې وړي دي. نور تفصیل د نجیب الله لخیل په راپور کې اورو.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالی اړوند د حسن محمد سیمی اوسیدونکي چې کورونه او ځمکې د شمال خوړ په ژه آباد شوي وایي د سیلابونو او خوړونو له کبله د دوی د کرنیزو ځمکو یوه برخه ویجاړه شوې او اوس یې هم ډېرو ځمکو ته د ګواښ متوجه دی. دوی زیاتوي که چیرې د دې ځمکو د ژغورنې لپاره په محافظتي یا ساتندوی اقداماتو کې اړوند ادارې او بهرنۍ مؤسسې ورسره مرسته ونکړي د دوی ټوله سیمه په خوړ بدلیږي. د یادې سیمې درېو تنو اوسیدونکو عبدالرحمن، نبی خان او محمد ابراهیم مشال راډیو ته وویل:
دلته خو د موج منځ خپله منځګمه چې دو څلور جربه دو لکه درې جربه نوړې د هېواد دوه پټۍ را پاتې دي او چې بارانونه وشي زیات بېخي اندېښمن و که د نرم را نوړي ټول ډیونه یې مات کړي دي.
دا سر په سر کې موږ اندېښمن یو چې پاخې ځمکې را نوړي دا د ویدونې ځمکې خو چې کومې دي دا خې یوړې دا خې ټولې هغه شا چاته دیمه پټۍ ور پاتې چاته یوه پټۍ ور پاتې چاته پنځه پټۍ ور پاتې دي.
پس سر کې دا ګړو موږ به وسې دوه وسې واجب موږ شنه شوکره زموږ دولت کومه کې موږ سره مسې کومه کونه کې موږ سره خریه موږ بنسټ کومه کونه کې موږ د هر څه پز کې بل موږ د پښې خطرام دوه خپل پسې وینې.
د حسن محمد په سیمه کې په خوا هم یو شمیر استنادي دیوالونه، کانالونه، ګبیون بکسې او بندونه جوړ شوي، خو یو څه د سیلابونو د ډیر قوت او ځینې هم د ضعیف کیفیت په وجه تر ډیره ویجاړ شوي دي. ځایي اوسیدونکي زیاتوي که چیرې دوی ته با کیفیته کار وشي د دوی د ځمکو آبادیو پر وړاندې د شته ګواښونو کچه کمیدلی شي. دوه تنه نور ځایي اوسیدونکي نبی او نقیب الله وویل:
دغه دیوال چې دغه ځای دغه ځای سره ارتباط ورکړی و دا دیوال خام و. موږ د حکومت ته غوښتنه دغه ده چې دا دیوال موږ ته باید ډبل جوړ شي. دغه د دې چې دا چې یو کړی دی دغه چې لږ لوړ شي یو متر لوړ شي.
دا چې مخکې سابق جوړ شوی ول دی وایي مسیسې لخوا جوړ شوی ول کیفیت یعنی ښه نه و جوړ شوی. په هماغه ترتیب چې موږ غوښتل دغه سیمه کې کار وشي په هماغه لحاظ نه ول جوړ شوی. نو اوس زیات سیلابونه له امله دغه دیوالونه یې له منځه وړل.
بلخوا په خوست کې د اړوند ادارو مسؤلین وایي چې د خلکو ستونزې او غوښتنې کابل او ترڅنګ په دې برخه کې د فعالو نړیوالو مؤسساتو سره شریکی کړي دي. دوی زیاتوي بیا به هم هڅه وکړي چې د حسن محمد د سیمې د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. د شمال خورم د سندیزی حوزې مشر عبدالقیوم ثابت وویل:
اوس هم چې هر چا عریضې کړي دي یا یې کوي انشاءالله رحمان غوته امید ور کړی د هغه موږ خپل وزارت سره هم شریکي کړي دي، مؤسساتو سره هم شریکي کړي دي، همدا رقم اقتصاد ریاست ته وزارت ته مو ور کړی دي. د خلکو غږ مو رسولی او تر ډېر اندازه مو د خلکو انشاءالله عریضې کړي دي، کارونه مو ورته کړي دي.
یاد دیوی خوز آب و هوا او اقلیم لنظره پسپرنی او ووری که تیز بارانون او توفانون نلری چه لکبل استر استر سیلابون راوزی او زین وقتونه دی عباده او او کرنی زوزمکو دیوی جارولو او حتی دی زانی زیانونو لامل گرزی. لمخ که دی خوڑون او سیلابونو پا مسیر که دی خوز دی اوسیدون که زرگون جریبه زمکی ویجاری شوی او پا دی برخه که دی بنسطی زو پروژو دی پلیک دو پرته زایی خلک و سرددی گواخونو دی راکمولو امکانات پا هیچ شمار دی.
لخبرونو ور آخوا
برانده با ساس پیغمونو هم در تاول رو خوز هم ورزو گواندی پاکستان ده. پاکستان وایي د افغان کډوالو د اخراج په پروسه کې د هغو د ځورونو د مخنیوي لپاره یو ځانګړې اداره جوړه کړې ده. دغه اقدام کابل ته د دغه هیواد د مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار له سفر وروسته اعلان شوی ده. که څه هم ویل شوي چې دغه اداره به په 4 ساعته توګه فعالیت کوي، خو په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د اخراج له خطر سره مخ دي وایي ډېر وخت دغه ډول اقدامات نمایشي بڼه لري او د اړتیا پر مهال له دوی سره مرسته نه کوي. تفصیل اکرام له اکرام نورو.
کابل ته د پاکستان صدر اعظم د مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار له سفر وروسته دغه هیواد له پاکستان د افغان کډوالو د اخراج په پروسه کې د هغوی د ځورونو د مخنیوي او د دوی د ملکیتونو او وسایلو د انتقال په وړاندې د مشکلاتو د لرې کولو په هدف د ستونزو د اورېدو د کنټرول د ادارې د جوړېدو اعلان کړی. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په دې اړه په یو بیان کې د دغه ادارې جزئیات خپاره کړي. په بیان کې راغلي چې دغه اداره د اړیکو لپاره 4 بیلابیلې شمارې لري چې د ستونزې پر وخت به کډوال ورسره اړیکه نیسي. وړاندې راغلي چې دا اداره په کابل کې د دواړو لوریو ترمنځ په وروستۍ ناسته کې د شویو پریکړو پر بنسټ رامنځته شوې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا اداره د افغانانو د بیرته ستنولو بهیر کې د شفافیت او انساني چلند د تامین لپاره کار کوي او هر ډول شکایتونو ته به رسیدنه کوي. که څه هم محمد صادق ویلي چې یاد اداره به 4 ساعته فعالیت کوي، خو په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د اخراج له خطر سره مخ دي وایي ډېری وخت دغه ډول اقدامات نمایشي بڼه لري او د اړتیا پر مهال دوی سره مرسته نه کوي. په پینډۍ کې میشت یو افغان کډوال چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
خلک نیسي د خلکو نه پیسې اخلي، خلک پارکونو ته نشي تلای، باندې نشي راوتلای. پاکستان چې دغه کوم هیلپ لاین راوباسلی دا دغه بیا د موقع په وخت کې فعال نه وي. نمو غوښتنه دغه کوو چې په کم ټایم کې مشکلات سره مخ شي نو باید دغه هیلپ لاین فعالي چې مونږ ته مونږ چې کوم مشکلې هغه راته حل کړي.
په پیښور کې میشته سی سی کارت لرونکي افغان کډوال عبد الله نصری هم ورته شکایت درلود.
افغان کډوال ایستلو بهر چي دي دا ډېر په شرکه سر روان دي او همدغه رنګ افغانان سمو سره ډېر زیات مخ دي. کوم کډوال چې افغانستان ته ستنېږي نو هغه یو پولیس زور روان او همدغه سي پیسې غستل او همدغه نور مشکلات سره مخ دي. دوی ته پیسې غستل کیږي ضرورت کیږي.
یو بل افغان پناه غوښتون کې چې تازه کابل ته ریپورت شوی او نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ریپورت پر مهال ورسره پولیسو ناسم چلند کړی دی
او په ډېر تاسف سره د موږ سره ډېر بد چلند کولو. پولیس موږ نه هغه ځینې پیسې او ځینې موبایلونه د شانس ول موږ نه یې راواخیستل او بېرته سکله راغلو نو په هغه کې موږ پیسې ورکې وې او همدارنګه کله چې دې خواړه اړولو نو په کمپونو کې او په لاره کې خوراک لپاره سنول او همدارنګه نور هغه امکانات چې باید موږ ضرورت درلودو نو او په دې منځ کې ماشومانو او ښځو وضعیت تر ټولو ټینګړی او خراب و.
پاکستان په داسې حال کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د یوې ادارې د جوړېدو اعلان وکړ چې په وروستیو کې د افغان کډوالو د ستنولو په بهیر کې پاکستاني پولیس له افغان کډوالو سره په ناوړه چلند او د افغان کډوالو د مالونو او سرمایو په چور او تالان تورن شوي. مخکې یو شمېر ستنو شویو افغانانو ازادي راډیو ته ویلي چې پاکستاني پولیسو ترې ټوله هستي او دارایي ساره کړي او دوی په یوه جوړه جامو کې افغانستان ته شړلي. د روان اپریل په 19 کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار په مشرۍ تللی پلاوی ژمنه کړې و چې د افغان کډوالو سره د نامناسب چلند مخنیوي لپاره به ګامونه واخلي او دا چې د کډوالو جایدادونه او پانګې د دوی خپلې دي او هیڅوک د لیږد مخه نشي نیولی. پاکستان د روان اپریل میاشتې لومړۍ نېټې راهیسې په دې هیواد کې د میشتو بې اسنادو او ای سی سي افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د نیولو او ایستلو پراخ عملیات پیل کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د شمیرو له مخې د اپریل په لومړۍ 14 ورځو کې شاوخوا 43,800 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې شمېر 19,600 په جبري ډول ایستل شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com تی ازادي راډیو موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه لطافت سره.
همدارنګه تاسو کولای شئ چې موږ په واتس اپ ګروپونو او همدارنګه ټلګرام ګروپونو کې هم پیدا کړئ. کولای شئ چې حالته د ازادي رادیو ځنګړو ګروپونو ته ورشئ او د ورځې خبرونه را سره تعقیب کړئ. اوس به هم ورشو د هغو خوستی ځوانانو په ځانګړې توګه ورزشکارانو اندېښنې در سره شریکې کړو چې د هیواد له سوداګرو غواړي تر څو هغوی سره په مالي برخه کې مرسته وکړي او ملاتړ یې وکړي. ورپسې ساسي پیغامونه
د پکتیکا ولایت ورزشکاران د ټولنې له شتمنو ملي پانګوالو او سوداګرو غواړي چې په دې ولایت کې د سپورت د پرمختګ لپاره دي د دوی د پروګرامونو مادي ملاتړ وکړي. دوی وایي د افغانستان د نورو سیمو په شان د دې ولایت خلک هم د سپورت مینوال دي، خو د امکاناتو د نشتون له کبله د نورو ولایتونو په شان د لویو سیالیو د پلي کېدو امکانات ورسره نشته. د پکتیکا ورزشکارانو یاد څرګندونې د یکشنبه ورځ ناوخته د کرکټ د تیرو اخترزو سیالیو د پایلوبې په څنډه کې مشاد راډیو ته وکړي. یو تن ورزشکار روح الله ریحان وویل
د ټولو تجارانو څخه همدا غوښتنه ده چې موږ ته نور هم داسې د ټورنمنټونو په لارې واچوي، او یو دوه خوا د لوبغاړو دغه د دوی دغه د کمیتوب اغسي، او بله خوا به د دوی مالي ملاتړ سي، بل خوا به د دوی تجارت ته ډېره ګټه وکړي، بل طرف ته به د پکتیکا لوبغاړو ته ګټه وکړي. که چېرې پکتیکا شي لوبډله بل ولایت ته ځي، دوی باید سپانسري وکړي.
پکتیکا وال ورزشکاران زیاتوي دې سیالۍ او خوده چې د یاد ولایت ورزشکاران هم له خو استعدادونو برخمن دي او هم خلک د دې لوبو له ننداري سره مینه لري. یو بل لوبغاړی خان محمد وایي
ډېرې په زړه پورې سیالۍ په دې باندې د پکتیکا کرکټ ورځ پر ورځ ښه کېږي، او په دغه سیالیو کې چې دغسې تجاران د ټورنمنټونو کې دوی خپل مالي ملاتړ کوي، نو انشاءالله یو وخت به وي چې د پکتیکا ولایت به هم د افغانستان د کرکټ بورډ د ډومیسټیک یو ایسي چې دلته به د ډومیسټیک سیالۍ راځي انشاءالله، لکه ګریټو ګریډ ون همداسې سیالۍ بلته کېږي.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د کابل په ګډون د دې ولایت ارګون یوسف خیلو یحیی خیلو او ځینو نورو ولسوالیو د سلر ویشتلوب ډلو ترمنس د کرکټ لوبې چې د کوچنی اختر په سلورمه پیل شوې وي د اپریل تر شلمه دوام وکړ. په پکتیکا کې د کرکټ د برخې مسؤل شیردل دانش وویل
دا زموږ د پکتیکا ولایت د کرکټ امریت د کلنی پلان برخه وه چې د اخترېزې سیالۍ په ولسوالیو کې او همداشان په مرکز کې دایره کړو، نو د غلو جملې څخه موږ په مرکز کې هم د اخترېزې سیالۍ شروع کړلې چې په هغه کې سلر ویشتلوب ډلو برخه واخیستله.
پکتیکا په مرکز خرنه کې د کرکټ د یو ټورنمنټ ملاتړ کوونکي له نورو شتمنو پانګوالو او سوداګرو هم غواړي چې په دې ولایت کې د سپورت د پرمختګ په خاطر ورزشکارانو سره مرسته وکړي. د یادو سیالیو مالی ملاتړي میرویس کټوازی وویل
د ګرانو ملي سوداګرو څخه په مینه او درناوي هیله لرم چې د افغانستان د ټولو ورزشکارانو سره د تل او همیشهی مالی او معنوي لاسنیوي باید وشي.
یاد دیوی د افغانستان د ځینو نورو سیمو په شان په لویه پکتیا او په ځانګړي ډول پکتیکا کې کرکټ نه یوازې زرګونه مینه وال لري، بلکې د دې ولایتونو ګڼ لوبغاړي د هیواد په کچه په شپاړس کلنو نولس کلنو شپږیزه او ملي لوبډلو کې هم لوبیږي چې کرکټ لوبو ته د دې سیمې د نویو ځوانانو د هڅونې لامل ګرځي.
السلام علیکم. د هلمند مرکز لشکرګاه د باباجی د ساحې څخه زحمت تر کوم. زموږ په باباجی کې ځینې کسان د مزکو په غصه باندې اخته دي، او موږ مرکزی اداره او مرکز لشکرګاه ته هم خبر ورکړی دی چې دلته ځینې اشخاص دولتي مزکې غصبوي او تر اوبو لاندې.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي رادیو ټول خوږو کارکونکو اوریدونکو سلامونه، هیله ده چې تاسو روانه په خیر. نو دا زما پیغام تر د طالبانو تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسوي. دغه پیغام دی چې وروره په هیواد کې مو تاریخ بند کړی دی، ټول خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، بل ماشام پر ډوډۍ وسو قدرت نه لري، کم کار وکي بیکاری ده، کار روزګار نشته. نو نو مرستي ورسره وکړي، وادي مو ورسره وکړلې. نو په خوا چې تاریخ کې لا وه، نو دوغنه غریبي وه، مسکینی نه وه، دوغنه غربت نه و، نو خلکو به یو پور دار کوی ورسره. نو اوس تاریخ چې بند دي، نه لس روپۍ څوک په کار زور کوي، بیا چې په کار ځي هم ورکړي، نو هغه بیا د کومې خوا کې اوبه دا چې دوه سوه متره ته ولاړې لاندې سولې، غنم یوازې هغه خپل غلانه کې جلس خرواره شې د کال خوري یا ته خرواره خوري هغه 15 خرواره شپش خرواره کې نو د کور نور شان په چش برابر کې نو لیمارت خو مغشتنه د نړیوالو څمرستي واخی مرسی درا واړی وی همداسې دینه کوي چې ولسی خپل ځان ناراضه کی وس هم زیات ولسی ناراضه دی خپل ما شام پر ډوډۍ وس قدرت نه رسی دا ستړیا سره مخ دی غلا او ارڅنه بره خود زیاتې جنو څوکی ټول پاکستان او ایران ته واوښتله او هغه وهل ظلم هر څه ورسره کوي نور دولت ته واوښتل نو ځکه چې خپل ما شام ډوډۍ نه لري خپل ما شام پر ډوډۍ پسوګار نو دا ازادي رډیو څخه مغوښتنه ده چې زموږ پیغام نشر کړي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
آزادی ملمه